پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم په پیل کې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري جان کربي تېره شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحدي ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به یې څه وي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام په کابل کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د وژلو اعلان وکړ، تر اوسه څه نه دي ویلي، خو یوازې ویان دي دغه برید غندلی او هغه د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه سرغړونه بللې ده. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولي. د طالبانو د امنیې قمندانۍ د لومړۍ حوزې عامر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه درې کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بېلابېلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پېښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. دا بټۍ چې د اوکراین په جنوب کې د دنیپر پر سیند جوړه شوې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړیو اونیو څخه د روسیې د پوځ په ولکه کې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په ختیځه دونسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه ده وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو پر مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه. هغې وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بول تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او وویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي. او وړاندې په خبرونه کې یو جګ پوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي وي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه به چې طالبان له دغې پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
اینا توافقشان نیو بود که ما دیگه را
دوی ویلی بود چه القاعده سر نوری عدی که نلرو، خو اس متوجه کیگو چه دی القاعده رهبر په کابل که دی او موک هیچ خبر نیم. کله چه دی امریکا بی پیلوت تایری برید وکر او نموره واجه طالبان پری منکر شول.
خلک دی از زواهری دی وژلو په اړه څه وایي؟
طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې القاعده خپل القاعده ډله د عمدل تپالیت ولري، دوی دا ردول.
دا به هم غوړی چې په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره مرسته کړي، خو سیلاب ځپلي د نورو مرستو غوښتنه کوي.
موږ سره زه په خپل یی چي نه لرم، پر دنیا نه یو پالم ځکه لرم نه پر دنیا په پښه مایې بم.
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي
یو تخنیکی تیروتنه و په بخښنه سره د خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چپتیا وروسته به کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري جان کیربي تېره شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به څه وي. نور په دې رپورټ کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د ایمن الزواهری په وزنه تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړي وویل
موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي او موږ ځینې هغه ګامونه باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه د حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو موږ ورته پام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې په برید کې وزل شوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلټس وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلټس فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایمن الزواهری د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر په میلمستون کې اوسېده. په ښکاره توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر د 11مې څخه مخکې په تیر بیرته راستنه شوې او استخباراتي ټولنه راپور ورکوي چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې یې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغانده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوه له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وی ویل چې د دې ټول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و امریدل چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي چې امریکا څه کولی شي. د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندړ هم راسره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه ښاغلی نور چې تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته طالبان ته د امریکایي چارواکو دغه خبرداري څه معنی لرلی شي؟
مننه کوم. ګورې چې امریکا موږونو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک تبدیل ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل کسان په کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده، هر څه نږدې نه دوی کولی شي وساتي او ښه هلته نږدې نه ارجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې ویولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، ښه سیاست یې لوبولې وای، تر هغو د دغه څه کړو نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده. دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېر لویه لوبه په مخ وړي، تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی. خو که وژل شوی په دې کې د پاکستان لوی لاس ده او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوه شوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدنامي او د امریکا څومره قهر او غصه لپاره ولې شي.
طالبانو یوازې دغه برید غندلې دی، خو د ایمن زواهری د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد یوازې ویلي چې دغه برید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې ولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. یعنی طالبان په دغه سی یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د دغه برید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی هغه طالبان څه کولای شي؟
طالبان تاسو پوهیږئ چې اوس ټول افغانستان په واکه ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبان ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 میلیارد ډالر واسطه پریښې ده. طالبان په مزکنی جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي، او طالبان که چیرې واکند نور ترسي ډلو سره لاس یو ځای کړي، کېدای شي د سیمې او د منطقې او یا د نورو په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استاد له ما سره په اریانات الزین کې ناست و، هغه ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام شو.
د دغه برید سره فکر نه کوي چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې وي چې کچېرې څوک له امریکا سره په ټکر کې لویږي، نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري لکه څنګه چې ویلو که ځواکونه له افغانستانه باسي، بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي هغه له منځه یوسي؟
واکن کله چې طالبان واک راول مونږ ولیدل چې دې کې د امریکا سره لا ته هم دې ته دفترونه نیولي وو، دوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودې، او د طالبانو چارواکي باید پوه شي وای چې امریکا دومره ضعیفه نه ده، او هغه د امریکا د پوځ د بحري پوځ کمانډان چې په افغانستان کې وینا وکړه، دوی ویلي چې موږ کله افغانستان وځو د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو، او یعنی څارو به دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړی وای، او دوی باید دې پوه شي وای چې افغانستان یو خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خرابه ده، او د افغانستان جګړه د افغانستان د خلکو په نقص ده، او د هر بقدر سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر هیواد ته غوړي په زور وتلی شو، په زور وتلی شو. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده، او دا موږ افغانان چې موږ وایي 250 هیوادونه مات کړي دي، هغوی کولی چې بیا هم مخ را واړوي، هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نه کړو.
ډیره مننه د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندل. دغه راز وړاندې په یو راپور کې به واوري چې په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته د خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو اوس به نور موضوعاتو ته مخه کړو. په اورزګان کې سیمه چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره په دې وروستیو کې مرسته کړې، خو سیلاب ځپلي وایي چې دغه مرستې چې له دوی سره شوي کافي نه دي، او د نورو مرستو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت طالب سیمه ییز مسؤلین خبر ورکوي چې له څه مودې راهیسې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې 4,400 سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی مرستیال حاجي مزمل دغه خبرې د رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې، او ویل چې یادي مرستې دغه ولایت په خاص اورزګان، گیزاب، چورا، شید اساس، شنارتو ولسوالی او په مرکز ترینکوټ کې پر سیلاب ځپلو ویشلې. هغه چې د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تازه مرکز ترینکوټ ته راګرځېدلې، زیاته یې کړې چې د وروستیو سیلابونو له امله د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې ملکي خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په دې ولایت کې د ټولو کورنیو سره 4,400 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوې، او مرسته دي کې تقریبا ورځې وړه او خیمه لوشي ترپالونه توسانو داشان ورکو وسوی دي
د شاغلی موزمل په خبره د غمرستې د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو لوري سوي لکه کیارو ان ار سی سری میاشتي او د غراز د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د کلی او بیرغونې ریاست او د غراز د ولایت مقام لوري هغه وای د تیرو 15 اونۍ په موده کې د ورزګان ولایت په خاص ورزګان چنارتو گیزاب شید اساس او د غراز مرکز ترنکوټ کې سیلابونو سلګونه کورونه تخریب کړي او د غراز په زرګونه جریب ممزکه هم تخریب کړي ده حجم زمیل زیاتوی چې یاد ولسوالۍ ته یو شمیر نورې مرستې اوس هم پر لاره دي لکه وریجې او وړه د نوموړي په خبره چې خاص ارزګان ولسوالۍ ته 800 پارسله وریجې پر لاره دي چې هلته به یې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي او په سیمه کې فرعي سړکونه چې د سیلابونو له امله تړل سوي و خلاص به یې کړي په ورته وخت کې د ارزګان ولایت دغه سیلاب ځپلي که څه هم خوشحاله دي چې بیړنۍ مرستې ورسره سوي خو وایي دا مرسته ورته کافي نه ده د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو زین الله او د غراز د دغه ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ولی په دیاړه ازادي راډیو ته داسې وویل
نو په دې باندې موږ ولکه خدای دې بده تاجر ورکې من څه کوم کومه کې په واسه پر واغاز موږ سره غوړې دي نو موږ د وزارت د خاصه دا غواړو چې موږ سره د کومه کنه وسه د لې مالې ځانونه نور هم راوښتي دي چې مطلب کښت کورونده ول هغه هم وبولې دي
زما زوی محمد الله چې څوک په شهادت رسېدلې د اختر یوه شپه در مخ د چکه جوی په ماندې کې سیلاب رالې په شهادت یو ورسوی د مدرسې طالب موږ سره زه په خپله یې چی نه لرم پر دنیا نه یو پالم ځکه لرم نه پر دنیا په پشم مایو بهیم
له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه او اورښتونه کیږي چې له امله یې خلکو ته د سر زیان تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم د اوکراین د جګړې وروستي وضعیت ته مخه کوو اوکراینی ځواکونه د روسیې د مهماتو پر یوه ډک ریل ګاډي برید کړی یا داسې ګمان کیږي چې د کریمیا او خرسون تر منځ ریل پټلۍ هم ورسره زیانمنه شوې ده له دې سره په جګړه کې بوخت روسي پوځیانو ته د لوجستیکو چارې هم ټکنۍ شوې دي نور بل خپل همکار اسدالله الدین نوورو
د اوکراین د خرسون خار او کریمیا ترمنز ریل پټلۍ روسی پوځیانو ته د لوجستیک په برخه کې مهم رول لوبوي د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځنیو استخباراتي معلوماتو کې ویلي د دغه پټلۍ زیانمنه شوې برخه به ژر ورغول شي او لوجستیکي چارې به بیرته دوام پیدا کړي سره لدې چې لویدیس هیوادونه اوکراین ته د روسیې ضد دغه جګړه کې ډېرې وسلې ورکوي خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي له دې ملاتړ سره سره د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وضعیت له دوزخ سره ورته بللی دی له دغه ریل لارې مخکې اوکراینی ځواکونو پر دنی پر سین یو مهم پل نړولی و چې هغه هم د روسیې ځواکونو په لوجستیک کې مهم رول لوبوه دغه پول لا هم نه دی رغول شوی خو د بریتانیا استخبارات وایي د پله په سیمه کې وړې بیړې ځای پر ځای شوي چې روسي عسکر وي او بلې خواته پرې اوړي او د مهماتو لیږد رالیږد هم پرې کیږي د بریتانیا استخباراتي معلومات ښیي چې د اوکراین له خرسون ښاره دا مهال ملکیان هم په تیښته دي او له دې سره به ښار ته د غځېدلو لارو ترانسپورتي سیستم هم تر فشار لاندې راشي دوی ویلي ممکن روسی ځواکونو پر لارو د فشار کمولو لپاره د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه هم ولګوي د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي خرسون ښار کې د روسي پوځیانو څو ځایونه په نښه کړي او هغوی ته د سر او مال زیان اړولی پاوز پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې الوتکو یې د روسي ځواکونو درې سنگرونه او یو وسلتون په نښه کړی او پر دې سربیره یې د هغوی پر اهدافو د نورو وسلو گزارونه هم کړی دي دا ادعا ویلا په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی د اوکراین په ختیځ کې جګړه په ظاهره سخته شوې ځکه ولسمشر زلنسکي ویلي ځواکونه یې د لویدیځ له وسلو سره سره نه دي توانېدلي چې پر روسي پوځیانو برلاسي شي د اوکراین پر ختیځ سربیره د دغه هیواد په جنوب کې هم ویل کیږي چې لسګونه زره روسي پوځیان پر کریفری او میکولایف ښارونو بریدونو ته ځان چمتو کوي روسي اړخ هم جګړه کې د پرمختګ خبره کوي او تازه د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي ځواکونو یې تر اوسه په جګړه کې د همارس توغندیو شپږ سیستمونه چې امریکا اوکراین ته ورکړي لمنځه وړي دي
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غراز ویلي په ختیځ دونسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی او اوس هم د افغانستان په اړه اقتصادي خبرونه
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای په تیرې وکال کې چې باندې 13.2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ملت د طالبانو د حکومت لخوا د راپور ورکولو د ونې په مناسبت پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیرې وکال کې د 1350 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي او د 1400 قانونو پروژې د طلبۍ ته سپارلې دي. نوموړي ویلي چې د قانونو د سکتور د ستراتیژیک پلان سند تطبیق، د لویو قانونو پر پروژو کار کول او د پانګونې جذب، د قانونو په سکتور کې د حقوقي اسنادو تکمیل او په ټولو پروسو کې د روڼتیا رامنځته کول په روان کال کې د یاد وزارت کاري لومړیتوبونه دي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت داسې مهال د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي چې تر دې مخکې د افغانستان د قانونو د استخراج په څرنګوالي، قراردادونو او په ټیټه بیه پلورلو یې نیوکې شوې وې. په کندوز کې د تیر کال په پرتله د بادامو حاصلات 1.5% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت نن پر خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې په روان کال کې د بادامو حاصلات 8,468 ټنه اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې د مناسب اقلیم، د اصلاح شویو نیالګیو او د نباتي ناروغیو د درملو ویش او د معیاري بڼونو د جوړولو له امله سږ کال په کندوز کې د بادامو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د نورو میوو په څیر د بادامو لپاره هم په هیواد او بهر کې بازار موندنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وچکالي او وروستیو سیلابونو د افغانستان ډیرو کرنیزو ځمکو او بڼونو ته زیان اړولی. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوڼ 100 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 60 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 301 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به واورئ چې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي. خو تر دې مخکې د ایمن الزواهری د القاعده د مشر وژلو ته ډیرو نړیوالو ورسپانو پام اړولی. اجمل انت به غوښ شو.
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړې. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور لزینو درسونو پرده پورته کړي. د ورسپانې په باور دا پیښه په لومړي ګام کې دا خبره ذهن ته راولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې ویلو چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوي مشر ته پناه ورکړې وه. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې لنن څخه د پوره یو وشکاله مخکې زمانې په څیر زواهری په افغانستان کې په یو امن کور کې دی رو او حتی خپل کارونه د لمر د رڼا لاندې کول. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وښودل چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله څارنه او للری واټن څخه پنخه کول د دې تورستي ډلې د مشرتابه د وشتلو ماهیت اړولې. ورسپانه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو وشکاله وروسته یې لري او د الوتکو هغه اهداف لمنځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوز مهم اهداف بلل دي. برتانوي ورسپانه ګاردن لیکلي د ایمن زواهری وژل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د شبکې ته تر ټولو لوی ضربه ده. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې برید تایید کړی او د امریکا لوري د نړیوالو اصولو او د دوهې لتړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلی چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګارډین همدارس د ملګرو ملتونو د تیر میاشتې رپورټ ته اشاره کړې ده چې په هغه کې ویل شوی القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په راتلونکو کلونو کې به لری واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلګراف رسپانې بیا تر ډیره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې القاعده شبکه د دتر واکمنۍ لاندې هغه سي فعال نه ولکه مخکې چې و. ټلګراف ته د لد کتونکو په وینا داسې سرګندوي چې د وسامه بن لادن ترمړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانېده چې په امریکا او اروپا کې نور تورستي بریدونه وکړي. وړاندې لولو چې زواهری په 1980 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل، او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته یې د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو، په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یو ځای شو او د نویمې لسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلیګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخبر ودی تروریستي شبکې سره یو ځای شوه، په القاعده شبکې کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
دغه ورځ په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي. یو شمیر عام او افغانانو، خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اطلاعاتو په پټولو سره خلک ناخبره ساتي او غواړي یوازې خپله مثبته څیره وښيي.
د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته خلک، خبریالان او رسنیز کارپوهان د اطلاعاتو د پټولو په خاطر د طالبانو په حکومت نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه د اطلاعاتو په پټولو سره هڅه کوي یوازې خپله مثبته څیره وښيي، خو د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت دا راپور د خبرېدو تر وخته څه ونه ویل.
هیڅ رسانه ها اجازه ورود نمیده یا رسانه ها اطلاعاتی کنټرول شته د خورده مردم میده.
د کابل د اوسیدونکو د پیښو په اړه د طالب چارواکو له تناقضه په ډکو خبرو او د اطلاعاتو په پټولو نیوکه کوي. د میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، د طالبانو د حکومت لخوا د اطلاعاتو د پټولو په اړه وایي
اینا توافق شانی بود که ما دیگر
دوی ویلی و چې القاعده سره نوري اړیکې نه لرو، خو اوس متوجه کیږو چې د القاعده رهبر په کابل کې دی او موږ هیڅ خبر نه یو. کله چې د امریکا بی پیلوټ طیاری برید وکړ او نوموړی وژه، طالبان پرې منکر شول او وی ویل چې دا یو راکټي برید و. موږ رښتیا هم ناخبره ساتل کیږو او نه پوهیږو چې رښتیا او دروغ څه دي او په وطن کې څه روان دي.
چی چاریان دوره د امریکا کشور؟
بل خو یو شمیر خبریالان هم وایي چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات نه شریکوي. یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې د نوم یادونه وشي، ازادي راډیو ته وویل
ډیر کله په کابل او ولایتونو کې ستری پیښې کیږي، خو د اسلامي امارات او د ادارو د مسؤلانو لخوا معلومات نه ورکول کیږي او هر موضوع پټه ساتل کیږي. بیلګې چاودنې او نورې امنیتي پیښې دي چې په اړه معلومات له خبریالانو او خلکو سره نه شریکیږي.
لا دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د اطلاعاتو د مخنیوي، سانسور او ضد نقیصو څرګندونو په اړه نیوکې شوي وې. د طالبانو حکومت هغه برید هم چې د دیني عالمانو په ناسته چې د جون میاشتې په 13 نیټه وشو پټ کړ، خو داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره د برید مسؤلیت ومانه. هم دا ډول طالبانو په پنجشیر، بغلان، اندراب او بلخاب کې د دوی او ملي مقاومت جبهې له خپل پخواني هزاره قومندان مهدي مجاهد سره وسله والې جګړې او د دې جګړو له امله غیر نظامیانو ته د تلفاتو اوښتل او هغوی اجباري کړو ته مجبورول نه منل. خو ملګرو ملتونو او د بشر حقونو د څار سازمان ځینې داسې راپورونه خپاره کړل چې په یادو سیمو کې بریدونه او له غیر نظامیانو سره د ناسم چلن ادعاوې تاییدولې. د رسنیزو چارو کارپوهان په دې باور دی چې طالبان د حقایقو په پټولو او د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودولو سره غواړي یوازې د ځان مثبته څیره وښيي. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد نوراغه شریفي وایي طالبان هڅه کوي هغه څه چې دننه په افغانستان کې کوي د خلکو او د بهرنیانو لسترګو پټ وساتي.
پیامد یې روش ایسته کې
هدف یې روښانه دی چې په اوږد مهال کې خلک له هغو مسایلو چې حق دی باید خبر شي، ناخبره پاتې شي او هغه څه چې دننه په افغانستان کې پیښیږي له افغانستانه بهر د بشري حقونو بنسټونه، نړیواله ټولنه او په ټوله کې خلک له ظلم، استبداد، بیعدالتۍ، قانون ماتونې او د بشر کونو له نقض خبر نشي او افغانستان په داسې یو غم کده بدل شي چې پاره هیڅ اطلاعات نه وي.
و موږ غوښتل د دې داو پاره د طالبانو د حکومت جواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
طالبانو د غراستر اوسه د ایمن زواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ماښام په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د وژلو اعلان وکړ، اڅه نه دی ویلي. او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ایمن زواهری د وژلو په اړه ثبت کړی دی.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه شوې ده، خو امریکا بیا ته دور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه، او دلته نه داعش ته، نه دلته یو بل تروریست ته، نه القاعده ته دا اعلان کې پاتو خبرې اندیشنی او فکرونه چې خلګې لنه کړه ولاړې باندې.
زه د هلمند ولایت خبرې کوم. د الزوهری دایمن الزوهری وجل په افغانستان کې قینن یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي.
زما په فکر سره که چیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو هم غږه کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو وایي د طالبانو کړه وړه څاري. جان کیری به تیر شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به انڅوي. په اورزګان کې طالبانو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولې دي. د طالبانو د امنیت قومندانۍ د لومړي حوزې عامر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه درې کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بیلابیلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پیښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي گروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په ختیځ دونیتسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. زلنسکي زیاته کړه چې په دې جګړه کې ناانډولي ډېره احساسېږي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړی او وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چنچې تایوان د خپل خاورې او برخه بولی تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سم دستي وغنده وی ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغیز وکړي.
د زهرو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کړی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 200 شل زره هکتار زراعتي ځمکو څخه لس فیصد یې کوکنار کرل سوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، مې په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ سوی باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسیدلي ان شاء الله ښه حاصل ورکړی دی.
دا چې د شک یا بدګمانی ناروغي ولی په متادینو کې پیدا کیږي په دې اړه مول ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی.
آیا په دې لاس چې کدا یو موتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنه ورسته ملاتړ ور نه کړی د لڅړ ولستونز سره مخ کیږي.
دوی بے اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوا نه سپورټ نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې راولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندۍ ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشي له عمله مخپلوان کرک راڅخه کوي.
اورونه مې بیل دی په همدې نشه را سره ورانه ده چې نشه کوم خوښ نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس کوکنار کرل شوی دی. په افغانستان کې د یو ان ډی پی اداري استازي ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوی چې بیرته ویجاړ شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدي سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدیږي. له 2.3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي. خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق لپاره چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی او څومره تریاک تولید شوی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالۍ کې لږ کوکنار کرل شوی چې د دوی لخوا د کښتونه ویجاړ شوی دی.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، مو یې په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لري پرتې ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونۍ کې د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و کنه. حاجی نصیب چې څو کالې د نشئی موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشئی مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید لدې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر وکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشئی موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنار نوې فصل کرل شوی. خو په دې موده کې نه مسؤل کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې ترشپیتو هکتارو ډیرو زمکو کې جوړ شوي باغونه څلور کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې زمکو کې په خاکوکنار کرل کېدل، خو په 1928 شمسی کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې زمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې د باغونو پستنی ولی او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښ په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي. ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلی دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپل ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1998 شمسی کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي راډیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر اټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسېدلي، انشاءالله ښه حاصل ورکړی دی او د تاریاکو پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بله په دا کاروبار سره ورتختی دا غنځرې دغه پسه ده بله دغه پسه کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بخښنه امیر دا ښه ګټه کوي. کوکنه خو دا نه جوړ شو، دا د افغانستان خلک بشي مسکینه یې کوکنه وکړي، دا پسه وګونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د وژمال لمنځه تک د پاره ځینې نوې بوټي چې هغه ګټوري نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپل خوښه هغه تدبیر کوي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه نظر کې ونیوسي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي، دا به د بزګران د پاره ډیر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیر بیا هغو کسانو کې ډېره لیدل کېږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کېږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته یې زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته شي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته شي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي کی، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغو مواد و سخه دی چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم مخسي په تفکر کې تغیرات رامنځته شي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ور باندې لري، اته بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې دې ماته دسیسه جوړوي، اته بعض اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي سیدا دی ما په اړه خبرې کوي، اته بعض وخت په ټلویزیونو کې چې کوم وخت ګردې میز وي سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پرې موضوع باندې دا فکر کوي چې دا دی ما په اړه خبرې کوي، یعنی هر کلنه هر فیل چې نور تر سره کوي دای په دې کې ځان ته یو شک ویني، دای ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی ما په اړه کې د سیسه ماته جوړوي، نو دا غنه نښانی دي د ناروغ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ لڅړه وستونزو سره مخامخ کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت دغه شخص د خپل میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپل میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمنی پیلوي او د غوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپل غذا را اخی او پر ملګری باندې دا شک وي چې ګواکې د ماته د سیسه جوړ له غوس خل لريواله رامنځته کیږي، یعنی په اجتماع کې د ډېر مشکلات پیدا کیږي دا د غلط فکر لامل.
کوم ډول نشئی مواد ډیر د بدګمانۍ د ناروغي لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تاریک، دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکشمه ول د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګماني په ناروغي اخته کیږي؟
احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي، ولې د احتیاط په شروع کې کچیر شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، دغه علاج بیا ډیر په اسانۍ سره کیږي، او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغي درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې ورسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دې ناروغي څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دې ناروغي سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کله دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت مکمل توګه تداوی کیږي چې د تداوی سره سره مخدره مواد هم ترکي.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د خیخې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
ایا په هدلست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي معتاد بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي هغوی خپل ته شفخانۍ ته راوړي پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي. بیرته چې مونږ ورباندې کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي. دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي. یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه. خته کړه او د کور ټول لګښت یې پر کولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولې. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه او ولې معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
ولم هغه چرس دغه هم ولداسې شروع کړه چې یو اشوکو مسل درته ویم، هغه غریب مړه شول او بس د هغې دغه مو په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم. وایي پرېږده چې زه هم مړ شم او مړې هم نه کړم، تر اوسه پورې پرې عادت یم. والله چې استاده د چرسو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې 6 اوس کاله ورک نه شو. پی شیشه مې شو ورکړه، په دې هم غم ولا چې نور هم زیاتېږي او ورکېږي. نه نو بس اوس کنه زما اوله کې ښه ټیر باډي وه، سړی خرابوي وینه وچوي، چرس هم وینه وچوي او شیشه چې ده شیشه به دوه درې شپې چې سکې خوب به هم نه درځي. بیا چې کله اوده شي نو بس همدسې کښار کې اوده شوي، پوډریان در نه جیبونه هم وایي، دغه کار هم پکې شته دی. بیا 15 پیړۍ رانه والله چې جیب والی دی. خیخې ګوتمې وې را سره، راکټې وې، پیسې وې، هر شی رانه وړي دي. له ورځې هم چې د شپې هم ګروپ درته ولګی چې اودلی بس اوس داسې پکې شته دی پوډریان چې هغه کار روزګار نه کوي، همدا جیبونه وایي، ښار کې غلا کوي. او شکر دی ما پکې غلا اوسه پورې په زندګۍ کې نه ده کړې. خپل محنت مې کړی، بټۍ کې مې کار کړی، خښتې اچوم او دا کاغذونه مې هم چې ټولول غلا مې نه ده کړې. 200-300 به مې د ورځې پیدا کولې، بس همدا چرس پی واله، شیشه پی واله او خوراک پی واله. مور مې مړه ده، پلار مې مړ دی، ورونه مې بیل دي، بس دار یو بچی دی، کور دی، خپل کار یې همدا بټیو کې خښتې اچوي. ورونه مې بیل دي، په همدې نشه را سره ورانه ده. نو بدې په همدې نشه باندې ایسم چې نشه کوم خوښې نه یم او چې نشه نه کوم خو قدر عزت مې کوي. مشر ورور راسه جنګ کړی پی چې ملګرو ته مه ورځه، ملګرو سم مه کښېنه. بیا لا یو کال کېږي کور نه راوتی یم، کابل ښار کې یم، کاغذونه مې ټولول. بس قدر ته یم چې هره پیړه کې کاغذونه مې ټولول. د 6 به مې شیشه اخیسته، د 6 چرس، د 6 ډوډۍ موډۍ دیر شو. بس دغه چرګټ مې یو ډبی اخیستل د ورځې. طالبانو هم وهلی یم، تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې، راپسې به وهلم بیا چې بس داسې مزه داسې لاړ شه. ښار کې تغلاګانې کې هم ما په غلا هم نه کوله، ورته به مې کاغذونه ټولوم، غلا نه کوم. سبی به چې لاړم بس 10 پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه، بس کاغذونه پلاستیکي بوتلې لا پیپسیانې ټولې به 85 روپۍ شولې. کباړیانو به مردان اخیستله، چې 10 کیلو به وو شپږ کیلو به حساب اول چې شپږ کیلو دي ټول اورس کې بم دا 200-250 روپۍ ګټلې او پما غورز به لګې دی رانه ځکه چې ډوډۍ بم چا مخ ته نه راکول 100 روپۍ بم ډوډۍ واخسته یو 100 بم چې ته چوس کړي چې نشم نه کول خو ژوند بم خو باډي بم مخوا لکه دا بس وس سویا ما قسمت خبرې دي نو پلم نه کوی ودونه واستیو دا مشران اومنی سړی خو بس هغه خبره ده کاغه خپل یو کپردی نسیت ورزو کلیر به اختر خبره ده
په خاطر کې مو واوریدل چې د زیارت ګل په نوم لې او موتات څخه د نشیل عمله کورنۍ خپلوان او ملګرو کرکه کوله.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اکبر یو موټر چلون کې دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی اصل کې صد صد او رسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد په خیر راغلی ستړی مشی
شکر لالا تام ستړی مشی
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان.
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي.
بس انډیوالي ده نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به د زمري نوک هم راکوي.
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دی واخله یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده دا ستا ملګری ولې ولاړ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي.
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکر لالا.
قومندان صاحب هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي چکور نومېږي.
بس ومې پېژند ته ولاړ شه نورې ماته پرېږده.
شکر او شکر.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ورکې
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسو بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب تلاشی میکنی سب داده
خواهی نه دست شدی تا خویل چرس را سر نشته
کماندار سب ما خوشه کسب زبه گناهیم
تو یا مجرمی چنگ ده خوشه کم دا هر او چی موترونه تکر کیگی او یا چپا کیگی دا اکثر و علت داده چی موتروانان نشایان دی او نشهی مواد تاسو ورکوی
کماندار سب زه خود د هوټل مزدوریم د هوټل خاوند را ته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی سب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس ته به یې کوې د هوټل خاوند چیرته دی
سب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دی
نور چرس نشته سب
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دی که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډیره شي
سب په دغه پسخانه کې دی
اوهو دا خو سم د نشهیي موادو ګودام دی هلکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشهیي موادو سره یې په موټر کې پورته که